د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی و ریڈیو دے
ګرانوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. نن د نهې ورځ 2023 کال د دسمبر 1 نیټه ده. د ډیوا خبری خپرونه کې زر تاسو سمینا احسن هرکلی ویم. تاسو او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به په دې خبری خپرونه کې تاسو وړاندې کوو. خو لاول خوښې د خبرونو سرټکو ته. د چین خارجه چارو وزارت په نړیوالو مطبوعاتو کې خپور شوي هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګیلې د پاکستان خراب معاشي حالاتو له کبله چین حکومت د سی پیک پروژې په سر د پاکستان د پاره اعلان کړي خپلې مالی مرستو د ژمنو نه پرشا شوې ده. د چین خارجه وزارت لخوا د غاسپیناوې په صحاقې خبرونو راغلې چې پکې ویل شوي وو چین د اسلام آباد ریلوې ایم ایل ون منصوبې د پاره د 6 بلیون ډالرو تازه قرضې په لړ کې د پاکستان نه ځینې ضمانتونه غوښتلې دي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ پر ضد عدالت د 2 لاک قانونه ګرځول شوو ډلو القاعده او جماعت الدعوه د پاره د پیسو ټولونکو 2 کسانو ته د قید سزا اورولې ده. عدالت د جماعت په یو امام او د مدرسې چلوونکي باندې د 200,000 روپو جرمانه هم لګولې ده. په امریکا کې د کووډ 19 مخنیوي لپاره د یو بل نوي ویکسین ممکنه ازموینې شروع شوې دي. د نوواریکس کمپنۍ دغه ویکسین به د کووډ 19 پر ضد ویکسینونو په لړۍ کې 5م دغه شانتي ویکسینی. بلخوا د نړۍ نورو ملکونو سره سره په پاکستان کې هم د کووډ 19 د نوي قسم کیسونه رپورټ شوې دي چې برتانیې نه راتلونکي 3 تنانو کې موندل شوې دي. د کووډ د نوي قسم د کیسونو رپورټ کېدو سره د نړۍ یو شمېر ملکونو په غیر ضروري پروازونو باندې بندیزونه هم لګولې دي. سرټکی تاسو واوریدل. موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د چین خارجه چارو وزارت په نړیوالو مطبوعاتو کې خپور شوي هغه رپورټونه رد کړي دي چې کینې د پاکستان خراب معاشي حالاتو له کبله چین حکومت د سی پیک پروژې په سر د پاکستان د پاره اعلان کړي خپلې مالی مرستو د ژمنو نه پرشا شوې ده. او د چین د ایم ایل ون یا پاکستان کې 3.2 کیلومتره د ریل ګاډي پټلۍ دومره کولو پروژې د پاره 1% سود باندې د قرض اخیستو پاکستانی سپارښتنه منلونه انکار کړی دی. یو خبری کانفرنس ته وینا په وخت بیجینګ کې د چین خارجه وزارت ویان ژاو لیژیان ویلي دغه سی رپورټونه بے بنیاد دي او دواړه ملکونه د دې لوی منصوبې سرته رسولو د پاره مکمله اراده لري. د چین خارجه وزارت لخوا د غاسپیناوې پس ته حقیقي خبرونه راغله دي چې پکې ویل شوی وو چین د اسلام آباد ریلوي ایم ایل 1 منصوبې د پاره د 6 بلیون ډالرو تازه قرضې په لړ کې د پاکستان نه ځینې ضمانتونه غوښتي دي. په پاکستان کې د کراچۍ د ترهګرۍ پر ضد عدالت د ګولیا دوشنبه په ورځ د جماعت الدعوه ډلې سره په تړاو د جماعت امام ته د یادې لاقانونه ګرځول شوې ډلې د پاره د چندې یا د پیسو لاټولولو په جرم کې د 15 کالو بند سزا اورولې ده. عدالت د جماعت په امام او ورسره د مدرسې چلوونکي غلام رسول ربانی باندې د 200,000 روپو جرمانه هم لګولې ده. په غلام ربانی تور و چې هغه د کراچۍ په سوپر هایوي مدرسه او جماعت د جماعت الدعوه د چندو د پاره په کارولو او چندې به په ملکي د ترهګرو فعالیتونو د پاره استعمال دي. رباني په ځان لګیدلې تورو نرد کړي دي. بلخوا ته یاد عدالت د القاعده غړي محمد شاکر الله یا مفتي شاکر ته د پیسو ټولولو په تور د 6 کالو قید او د 1,000,000 روپو جرمانه اورولې ده. عدالت ویل شوی شاکر الله به د کراچۍ نه تر افغانستان پورې په اسانه تګ راتګ کولو او چندې به ټولولې. پاکستان په کال 2003 کې القاعده او په 2019 کې جماعت الدعوه او د دې ډلې ذیلي تنظیمونه ناقانونه ډلې ګرځولې دي. 13 میاشتې لاهور یو عدالت هم د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید او د هغه 2 نورو ملګرو ته د 2% د ترهګرۍ په جوړو مقدمو کې د 10,000 کالو قید سزا اورولې وه. د دې وړاندې روان کال فروری په میاشت کې هم د ترهګرۍ پر ضد یو بل عدالت حافظ سعید ته د 1,000 کالو قید سزا اورولې وه. مئی کال 2008 کې د امریکا د خزانه وزارت د حافظ سعید نوم د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې هم اچولې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د حکومت مخالفه ګوندونو غورزنګ یا پاکستان ډیموکراتیک موومنت په فوز فشار جوړی چې دغه لارې این آر او ترلاسه کړي خو هغه به این آر او ورنکړي. عمران خان دغه خبره د ګولیا دوشنبه په ورځ د حکومتي وزیرانو سره په لیدنه کې کړې ده. هغه وزیرانو ته د فوز پر ضد بیانونو ته د سخت جواب ویلو لارښوونه هم کړې ده. نوموړي دغه خبره په داسې وخت کې کړې چې په 20 دسمبر د سند صوبې په لړکانه کې د پیپلز اپارټۍ د پخوانی مشر او وزیر اعظم بېنظیر بھټو د تلین په دستور کې د پی ډی ایم مشرانو ګډون کړي. په حکومت بیا سخت نیوکې کړي او د عمران خان نه د 1 جنوري پورې د استعفا غوښتنه کړې ده. دغه مشرانو دا هم ویلي که عمران خان استعفا نه ورکوي دوی به اسلام آباد ته لاریون کوي. د وزیر اعظم د پرونی غونډې وروسته د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز ویلي د پی ڈی ایم د ډلې هدف یوازې په ملکي اړه غړې جوړول دی. پی ڈی ایم چې د عمران خان د حکومت پر ضد د جلسو د لړۍ وروسته په دویم پړاو کې احتجاجي مظاهره رواني کړې دي، وای په دریم پړاو کې به اسلام آباد ته لاریون کوي. په امریکا کې د کووېډ 19 مخنیوي لپاره د یو بل نوي ویکسین ممکنه آزموینې شروع شوې دي. د نوواریکس کمپنۍ د دغه ویکسین آزموینو لپاره کمپنۍ 1500 رضاکاران رجسټر کړي دي. دا به په امریکا کې پنځم ویکسینی چې د آزموینو اخیرنۍ مرحلې ته ورسي. د دې نه وړاندې د فایزر او بایو انټیک او موډرنا کمپنو ویکسینونو ته په بیړني توګه د استعمال اجازه ورکړې شوې ده. او په امریکا کې د خوریدونکو ناروغو ماهر ډاکټر انتونی فاوچی اسوسییټډ پریس ته ویلي کچری تاسو د دې وبا مخنیوي لپاره د 15% نه زیات خلکو ته ویکسین ورکول غواړئ، نو بیا به د دوه نه زیاتو کمپنو ته دغه ویکسین جوړول ضرورتي. بلخوا د صحت عالمی اداره وایي یوازې هغه ملکونه چې په موثره طریقه د کووېډ 19 ټیسټونه کوي هغه به د دې وایرس په نوي شکلونو نظر ساتلی شي او د دې پرست موثره ستراتیژي به جوړولی شي. د کول پورس د برتانیې او جنوبي افریقا نه پس فنلند او جنوبي کوریا کې هم د کووېډ نوي قسم کیسونه رپورټ شوي دي. جنوبي کوریا، جاپان، انډونیشیا نه علاوه سعودي عرب هم په غیر ضروري پروازونو بندیزونه لګولي او پاکستان کې هم د کووېډ نوي قسم کیسونه رپورټ شوي دي چې برتانیې نه راتلونکو دریو تنانو کې موندل شوي. پاکستان کې د کووېډ د لاسه 4,015 نه زیات تنان اغیزمند شوي دي او 9,000 نه زیات خلکو ته ژوندونه بایللي دي. په افغانستان کې هم په 13 ساعتو کې د کورونا وایرس نه 100 تنو خپل ژوند بایللی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی او وی او ای ډیو سره په خبرو کې ویل چې په 13 ساعتو کې په ټول ملک کې 103 اتیاتنه په کرونا وایرس اخته شوې دي. هغه زیاته کړه چې په 13 ساعتو کې د کرونا وایرس نه لست نه مړ شوې دي او 109 تنه واپس روغ شوې هم دي، چې د سره په ملک کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیره 25,313 ته رسیدلې ده. په نړۍ کې وسپوري د کووېډ 19 د لاسه 1.8 میلیون خلکو ژوندونه بایللي دي، چې 3,00,000 زیات خلک یوازې په امریکا کې مړه شوي دي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه له واشنگتن څخه اوري. رسره ملګری اوسېږي. د چین د بهرنی چارو وزارت په نړیوال مطبوعاتو کې خبر سوی هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د پاکستان خراب معاشي حالت لامل چین حکومت د سیپک پروژې په سر پاکستان لپاره اعلان کړي خپل مالی مرستو د ژمنو زه په شاسوي دي. او چین د ام ال 1 یا په پاکستان کې د اتلس سوا دو اویا کیلومتر د اورګاډي پټلۍ د پروژې لپاره 1% سود باندې د قرض اخیستو پاکستانی سپارښتنې منول زخه انکار کړی دی. پیر ولایت شای نور تفصیلات لري.
رپورټونو تر مخه د سی پیک د لاندې یو سل دویش پروژو کې تر اوسه پورې په 2.5 باندې کار سرته رسول شوی دی. نړیوال مطبوعاتو تر مخه پاکستان کې حکومتي ادارې سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان په لټونو کې یوازې د توانایي په شعبه کې 1.8 بلین ډالر مالی بې ضابطه ګو او درغلو په سر هم چین اندېښمنه دی. رپورټونه زیاتوي چین په دې هم فکرمند ده چې پاکستان باندې ورپورې قرضول عمل سبا له پاکستان ریاست د معاشي او سکیورټي بوران سره مخ کېدل شي. خو د چین د باندینو چارو وزارت ویان دغه خبرونه او د چین لخوا اقتصادي پروژې په اړه پاکستان سره مالی مرستو د ژمنو نه په شا کېدو تاثر رد کړی دی. پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د سی پیک په اړه د پارلماني کمیټې مشر شیر علی ارباب وایي چین اقتصادي پروژې د لاندې تر اوسه سرمایه کاری قرضو او ویډیا مالی مرستو د لاندې 25 تر 30 ارب ډالر لګولي دي. خو زیاتوي پاکستان د اقتصادي پروژې سره تړلې ایم ایل یا د پیښور نه کراچی پورې 1,320 کیلومتر د اورګاډي پټرې دوګونی کولو پروژې لپاره چین نه داسې قرضې نه اخیستل غواړي چې سبا له پوره کولې نشي.
غالباً 15 بائی کے بٹر ورکوٹ ہی سر قرض غي نور با انویسمنٹ سی لکائی پی پی شو یا نور لسل کفلے ہوئی چیار لکھان تے مزید پلاننگ کو مزید سٹڈیز کو مزید دیم اسیسمنٹ کو جدا کاسٹ کٹنگ بسنگ تی گی نو علم کفلے کئی نو آگے کم بیخل کوئی جو تو ہوتا بیروکلیٹ ہوتی لے کو او ککل ستا سو بسدے لے لون مانت کفلے چی ایزی کئی نو بیاوی سی جلد کرتا ہوتی
دا پاکستان حکومت پخلی کوي چې ایم ایل 1 پروژه باندې د شپږو نه 19 تر د نه ارب ډالرو خرچ راتلی شي ویل کیږي چې پاکستان حکومت به د دې پروژې 90% رقم د چین د قرضې په شکل کې اخلي خو د مخالف مسلم لیگ نواز ګوند د ملي اسمبلی د ریلوې قائمه کمیټه مشر محمد موینوټو هم په واکمن ګوند باندې ایم ایل 1 پروژې په اړه د بیغورې او د اهلي تورونه لګوي
اگر ہم جو لون کی ٹرمز کنڈیشن ہے وہ اور زیادہ اپنے اوپر سخت لگوا لیں گے تو پھر یہ ایم ایل ون سٹارٹ کیسے ہوگا اور
اغه وی روان دنه د پاکستان اقتصادي حالت کمزورې دي او کوم د چین نه په زیاته شرابانه قرض اخلي نو ایم ایل 1 پروژه به بیا څنګه چلیږي یو کار روان دي د امریکا د سویلي ایشیا لپاره د اغه وخت ځانګړې سفارتکار ال اس ویل د سی پیک پروژې لپاره د چین نه په سختو شرطونو قرضو اغستو باندې نیوکو تخبرګون کې پاکستان او چین دا رد کړی وي د پاکستان د اغه وخت د باندینو چارو وزارت ویان د ویلو دغه پروژې لپاره پاکستان 4.9 بلین ډالر قرض اخلي کوم چې د پاکستان د ټوله قرضې د حجم 10% نه هم کم جوړیږي پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
وایس اف امریکا چې ودا خبرونه له واشنگتن څخه وري د کراچی د ترګریز د عدالت د ګل په ورځ د جمعه د اوډ له سره په تړاو د جمعه امام ته د یادی لا قانون دلیل لپاره د چندو د ټولولو په جرم کې 15 کاله بند سزا ورولې ده شکر ادوی چې د تیر زیارت په ورځ بل پنجاب په سرشار لاهور کې هم د ترګریز د عدالت د تندرواله قانون تنظیم جمعه د مشر افس سید ته د لا قانون ډلو سره د مالی مرستو په تور کې 15 کاله قید سزا ورولې و جمعه د دعوت ځان په زد د ډول مقدمه جوړدل په پاکستان د امریکا او هند فشار ګرځوي هو ناکه دین د دې مقدمه لامل په پاکستان د اف ای ٹی ایف فشار بلی د اسلام آباد څخه نور تفصيلات ارشد حسین وړاندې کوي
د ترهګری ضد ځای عدالت د جماعت د امام غلام رسول ربانی د مقدمه اوریدنه وکړه او هغه ته د لا قانونه جماعت د داوا لپاره د چندو راغونډولو په تور کې د 15 کاله بند او د 2.2 میلیون روپو د جرمانه سزا واوروله د استغاثه د وینا تر مخه د ترهګری ضد محکمه سکل د نومبر په 11 نیټه د تورن غلام رسول ربانی پر ضد چې د لا قانونه جماعت د داوا ډلې غړي هم دی پلټنې پیل کړې وي او زیاتوي چې هغه د ملیر په جمالی ګوټ کې د جماعت هرمن شریفین سره د تړلې مدرسې لپاره په فندونو راغونډولو کې ککړ وو استغاثه تور لګولې چې دا پیسې په ګرد هیواد کې د ترهګر فعالیتونو او ترهګر سره د مالی مرستو لپاره کارېدلې او دا د کال 1990 د ترهګری ضد قانون پر خلاف عمل وو مطبوعات وای تورن تن غلام رسول ربانی د جرم منلو انکار کړي او ویلي چې پولیسو د هغه پر ضد د مقدمه د بل پلم سا جوړه کړي په دې اړه چې کله وایس اف امریکا ډیوا د جماعت داوا د دریز معلومولو هڅه وکړه نو ناکام شو خو په تیرو وختونو کې د جماعت داوا مشرانو د خپل فعالینو پر ضد داسې مقدمه جوړېدل په پا پاکستان د امریکا او هندستان فشار ګرځولې لدی مخکې هم د پنجاب د ترهګری ضد محکمه سی ٹی ڈی ٹی د کلدم جماعت داوا د مشرانو پر ضد یو سلويخ مقدمه درج کړې وي چې پکې د 28 مقدمو فیصله راغلي بل خو هم دان رسپانه وای چې د کراچۍ د ترهګری ضد همدغه عدالت په یو بل مقدمه کې محمد شاکر الله عرف مفتی شاکر ته د نړیوال ترهګر شبکې القاعده لپاره د فندونو راغونډولو په تور کې د 10 کاله بند سزا او رولیده او د استغاثه د وینا تر مخه شاکر الله د القاعده غړی بو او لمخ کې عدالت مفرور ګرځبلی بو استغاثه د عینی گواه د خپل ویلي چې شاکر الله به اکثر د کراچۍ نه افغانستان ته سفر کوو او چندې بیرا غونډولي اسلام آباد کې د سیړنیز ادارې اس ڈی پی آی ایگزیکټیو ډایریکټر عابد سلهری وایس اف امریکا ډیو توای پاکستان اوس ځان د هر قسمت رهګرې نه بچ ساتل غواړي او داسې ښکاری چې ریاست اوس د غړډول تنظیمونو ته نور ځای ورکول نه غواړي
ایف اے ٹی ایف میرا کہنا پاکستان کے لیے اس پہ ایک پریشر تو ہے گرے لسٹ سے نکلنے کا, ہمیں یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ سسٹین پالیسی رہے گی پاکستان کی.
ہغوائی منگل تما لرل پکار دی چی دغه شان ڈلو پر زد بد پاکستان دا تگلارا جاری وی او د دې قضیو فیصله کېدل په پاکستان د ایف اے ٹی ایف د خړ نومنر څخه د وتلو فشار هم سرګندوي. خو قانون پوهان وای پر لپسې په یو شان جرم کې یو شان سزاګانې ورکول په بر عدالتونو کې د مجرمانو د خوشي کېدو لامل جوړی دی شي.
د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده. د فاتا ریسرچ سنټر مشر منصور خان مسعود دی وته ویلي دي چې په قبایلی ضلعو کې د بدامنۍ پیښې د تیر کال په مقابله کې نږدې 50% زیاته شوې دي. څېړونکي وایي د ضربې از فوزي عملیات وروسته په قبایلی ضلعو کې یوه ربیا د بدامنۍ پیښې په زیاتېدو دي او وسلوال غواړي چې د تشدد د پیښو د لارې خپل شتون ظاهر کړي. ارشد محمد نور تفصیلات لري.
د منصور خان په وینا روان کال د 8 دسمبر پورې په قبایلی ضلعو کې 268 تنان وجل شوي او 168 ټپیان شوي دي. په دې کې 68 د امنیتي ادارو اهلکار، 15 وسلوال او 20 عام وګړي شامل دي. په کال 2019 کې په قبایلی ضلعو کې ټول 120 تنان په بیلابیلو پیښو کې وجل شوي. منصور خان وایي د ضربې ضد پوځي عملیاتو وروسته په قبایلی ضلعو کې قلاري راغلې وه, خو اوس یو ځل بیا ښکاري چې د تشدد پیښې سیوا کیږي.
آپریشن ضربې از کې وشولو نو په انا بعد حالات کافی خشوي وو, خو بیا د 2019 نه حالات کې بیا هغه بیګړ پیدا شروع.
منصور خان زیاتوی په قبایلی ضلعو کې د بدامنۍ پیښې تر ټولو زیاتې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې رپورټ شوي او هدفي وجنو کې ځینې مشران او د امنیتي ادارو اهلکار په نښه شوي. سیړونکي او خبريال صفدر داوړ وایي په قبایلی ضلعو کې د تشدد پیښې زیاتېدل ښایي چې وسلوال یو ځل بیا راوځي کیږي او د غسیمو کې خپل شتون ظاهرول غواړي.
نوې مشر د ټي ټي پی هغه په دغه غری کې بیا منظم کې خپل طالبان ګروپونه او د پاور کې راشي هغه څنګه لکه څنګه تیر وختونو کې چې موږ لیدلی وو, نو دا هم یو وجه کېدای شي چې دا په دې وجه باندې دا کم کافي وزن یا د نورو واقعیات زیات شوی دي. دا هم خپل پاور یوزر بیا شو کول غواړي, یوزر بیا د راتګ غواړي او خلکو باندې خپل ځان راول غواړي.
په قبایلی ضلعو کې د کال 2016 او 2017 نه را په دې خوا د وسلوالو کلک مرکزونه جوړ شوي. دلته د وسلوالو ډلو سره د القاعده او نورو بین الاقوامي د ترهګرو تنظیمونو د غړو موجودګي هم وه, خو په جون کال 2014 کې د ضربې ضرب نومې پوځي عملیاتو پیل کېدو په ترڅ کې وسلوالو دغه مرکزونه له منځه یوړل شو او حکومتي چارواکو په سیمه کې د مکمل امن پر ځای کېدو دعوی وکړې. خو ولې اوس یو ځل بیا څېړونکي یره څرګندوي چې د وسلوالو فعالیتونه یوا کیږي او د تشدد پیښې هم زیاتې شوې دي. ارشد مومن, وایس اف امریکا, دیوا, پېښور.
وایس اف امریکا دیوا د خبرونه له واشنگتن څوري. خبر پښتونخوا صوبې قدرتي افتونو تنظیم ادارې اپیریم وای چې کال 2016 کې یوازې 250 خاندانونو خپل کورونه ته بیرته لیږل شوي چې تعلق یې د شمالي وزیرستان سره و. د پی ډی ایم ادارې چارواکي وایي چې اوس هم د وزیرستان او خیبر ضلع څخه نږدې 1700 بې کوره شوي خاندانونه په بنو ګلاب کیمپ افغانستان او پېښور کې موجود دي. حکومت دوی ته هر میاشت مرستې هم ورکوي, خو بیا بې کوره خلک وایي چې د دوی ستونزې زیات شوي او پاکستان حکومت یو پوښتنه نه کوي. اداره وایي په فوځي عملیاتو کې نږدې 500,000 کورونه او په زرګونو دوکانونه هم تباه شوي. په دې اړه نور تفصیلات زموږ همکار نوشروان کلندر درته وړاندې کوي.
په کال 2008 او 2014 کې د ضربې ضرب او راهنجات په نوم د ترهګرو ضد پوځي عملیاتو په نتیجه کې په میلیونونو پښتانه د شمالي او جنوبي وزیرستان نه په کډه کولو مجبور کړي شول. د کال 2016 په ختمېدو اوس هم د شمالي وزیرستان او خیبر ضلع په زرګونو کورنۍ د بې کورې ژوند کوي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو انتظام ادارې د ایمرجنسی ونګ ویان احسان داول د دې لنډ تفصیل صدا سي وای.
په دې کې 15,299 کورنۍ دا د شمالي وزیرستان پاتې دي او 1,114 کورنۍ چې دي دا د خیبر ضلع د مونږ سره د وخت ویریفاید یا تصدیق شوی چې کوم کډوال دي دا پاتې دي. دینا علاوه مونږ سره رجسٹرڈ چې دی ٹی ڈی پی یا کډوال مونږ سره نشتا.
د شمالي وزیرستان د بیکوره او زپلی شو خلکو د کمیټې مشر رحمت غلام وای چې د 15 کالونو زیات وشول چې اوس هم رجسٹرڈ او غیر رجسٹرڈ شوی د 20,000 نه زیاتې د شمالي وزیرستان کورنۍ د پاکستان حکومت لپاره مغورځولې دي او دوی په بنو افغانستان کې د ژوند د بدو ورځو څخه تیریږي. رحمت غلام د کډوالو د ستونزو په اړه نور صدا سوای.
او د کی موجوده چې دلته د سره رجسٹر دي دوی میاشتې وشولې چې هغه ته د ورلد فور د طرف نه رېشن نه ملاوي دي او ورسره چې کیم 2,000 د میاشتې میشته امداد تر دي چې یو د میاشتې بعد میشته هغه پیسې امراست ملاوي دي چې سړدای موسم روغلای دی بیمورای ډېر زیات شوی دي اخالتا نو دلته راځي حکومت توجه ورکوي ګلونو کې کیم متاثرین دي خوځ کې اغا تا بالکل تا ګرو تا ګلیار بند شوی دا حالت چې زما مړای وشي یا ما مور وشي از خپل علاقې ته نه شروع لای دی بیروزګار شوی دی دی تا پیسې نه ملاوی دی ډېر په زیات مصیبات کې دی.
د حکومتي شمیرو تر مخه د باجوړ نه تر وزیرستان پورې په فوزی عملیاتو کې د پښتنو 1.5 لک نه زیات کورونه هم تباه شوی دي. د پی ڈی ایم د ایمرجنسی ونګ ویان احسان داوړ وی او ای ډیو ته ویلي دي چې دوی سره د مومند او د باجوړ ریکارډ نشته خو جنوبی شمالي وزیرستان خیبر تیرا او رگزه او کورمکه د تباه شوو کورونو تفصیل صدا سي وای.
په دې کې په ټولو کې زیات تعداد د جنوبی وزیرستان دی چې 8,000 او 15 کورونا چې دي دا اوسه پورې چې کوم سروې شوې دي دا زیان من شوې دي. سر کمای به صاحب وی په کې خو د جنوبی وزیرستان چې دا د تا 15,000 نه زیات کورونا ته چې دي دا کمپنسیشن ملاو شوې ده.
د جنوبی وزیرستان د متاثرینو لپاره د یو مسجد په نامه د جوړ تحریک یو مشر حیات پریغال وای یو خو د جنوبی وزیرستان په مسجدو سیمو کې پوځي عملیاتو کې په لکونو پښتانه برباد شول او کورونه وران شول بازارونه وران شول خو اوس چې د بیا بحاله کارونه کیږي نو پکې درغلې روان دي. هغه وای یو کال وشو چې په ټانکی مو د ډیپټی کمشنر دفتر په وړاندې احتجاجي کیمپ لګولې دي خصوصو کې خبره ته غوږ نه نیسي. حیات پریغال نور صدا سي وای.
تقریبا 1.5 لک کورونه لکه دا پکې برباد شوی دي تباه شوی دي. ورسره زمونږه 12,000 داسې غټ غټ بازارونه وو چې پاغه کې یو دکان هم نه پاتې شوی بشپړ د ځمکه د مخ نه هغه بلډوز شوی او ورک شوی وو. کاته څو لدا وګورئ ټول بلډوز شوی او کمکین وګورئ د ځمکه د مخ نه صفا شوی او کسره روغ وګورئ او داسې کسپنکای راغلی او نور څو درې څلور بازارونه چې کومې ورانیانې خپلې کړې دي او وطن برباد کړی دی هغه به آبادی شي. پاغه کې هم لکه دوی دا کرپشن دا یو بازار ګرم کړی دی په دې کې ایف ڈی ایم اے هم ملوث دا پی ڈی ایم اے ملوث دا سی ایل سی پی ملوث دلتا انتظامیا ملوث دا کمشنر او پاس د اسلام آباد پورې چې کوم منیسټران دي د دې کنسرن او ورسره جرنیلان
د خیبر باړي او تیرا ترڅنګ دا ورغزه او کورمې پر لکونو خلک چې د پوزي عملیاتو لوجې متاثر شوي دوی وی او ای ډیوتا وخت پوخ ویل دي چې کورونه او بازارونه اوس هم ندی آباد شوي او د سختو ستونزو سره مخ دي. نو شروان کلندر وی او ای ڈی وا واشنگټن ڈی سی.
وایس اف امریکا د پټ خبرونه له واشنگټن سوري. د پاکستان په نارما بلوچستان صوبه کې که څه هم حکومت امنیتي ادارې دا کوي چې امنیتي وضع سم کړی ده خو په خپل حکومتي شمیرې او د بشري حقوقو سازمان وایي چې هلته په کال 2000 کې داسې یوونی هم نه ده تیر شوی چې د تشدد پیښې نه وي رامنځته شوي. د بشري حقوقو تنظیمونه وایي بلوڅ او وسلوالې ډلې او امنیتي ځواکونه د بشري حقوقو په سرغړونو بوخت دي. بلوچستان صوبه کې د ایالتي حکومت هر کال په امنیت ساتنه تر تعلیم او سیاحت زیاتی پیسې یعنی کې تر 50 عرب زیاتی روپۍ لګوي. په بلوچستان کې په کال 2000 کې امنیت او بیا د بلوس یا غانو په وزه نور څه تفصیلات دي تاسو مرهم کار نصیر کاکړ وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د امنیت وزله هغه ورسته ترنګلې سوي چې د کال 2018 د اگست په آخري اونۍ کې د جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې یو سپینجری بلوچ سیاستوال نواب اکبر بوکچی ووژل سو. د هغه لوژنې سملاسي ورسته په ډیره بوکچی، کوهلو، بولان، سیوی، نصیر آباد او د جنوب لویدیز ولوري ته په تربت، گوادر، پنجګور او اواران کې بلوڅ وسلوالو ډلو په حکومتي ځواکونو، ودانیو او تاسیساتو باندې بریدونه پیل کړل. همدغه بریدونه او جوابي عملیات 14 کال وروسته په 2000 کال کې هم دوامدار وو. په یاد کال کې یو هم داسې اونۍ نه ده تیر سوی چې یا خودي وسلوالو بریدونه نه وکړي او یا د امنیتي ځواکونو جوابي عملیات نه وکړي. په عین وخت کې د بلوچ فعالینو د بيدرکیو لړۍ هم روانه و چې حکومت وای په تروریستي عملیاتو کې لاس لري خو د بيدرکه بلوچستانو لپاره سازمان د دې تورونو ردونه کوي. څېړونکي وای د 2015 په پرتله دغه بریدونه لږ رقم سوي خو شدت یې ډیر زیات سوی دی. د بلوچستان د چارو کارپو شاهزاده ذوالفقار وای له حکومتي ستراتیژي سره وسلوالي ډلې هم خپل ستراتیژي بدلوي او امنیت به تر هغو خراب وي تر څو چې په لویه کچه د خبرو اترو مخلصانه هڅې ونسي.
نو دغه وخت پورې نه لیږي چې ته کم خلق دی چې هغوی سره یو لار لیکو باسه یا خبرې وکړي او کاغوی خبرې نه کوي نو تاسو کم سے کم دا دغه کوي چې دوی چې دی ایکسپوز کوي خلک مختص نو دوی خو اغم نه کوي چې کم لکه چې اوس ډیر زور واخستله ګوادر دغه فینسینګ چې کوي ډیر زور واخستله کم کمپرس دلته دی پارلیمنت کې ناشتي هغه هم چې دی دا دغه کوي.
په بلوچستان کې په 2000 کې تر ټولو خنړی پیښه د اکتوبر په 15 نیټه رامنځته شوه کله چې بلوچ وسلوالو د تیلو او غازو د پرمختیا د ادارې یا او جی جی سی ایل په کاروان برید وکړ او د ساتندوی په ګډون یې 15 کسان ووژل. بل خنړی پیښه د فبروري په 19 نیټه د جره بوکچی په سنگسیله سیمه کې رامنځته شوه چې پکې 14 امنیتی سرتیرو ژوند له لاسه ورکړ. پر امنیتی ځواکونو د برید تازه پیښه په هرنایی کې رامنځته شوه چې د دسمبر په 26 نیټه و عسکر ووژل سو. تر دې وړاندې د پاکستان فوج دا کړې و چې د دسمبر په 22 نیټه اواران کې لس بلوڅ وسلوال د عملیاتو په ترڅ کې وژل دي. یو بل غټه پیښه چې په بولیده کې رامنځته شوې و په هغه بمی چاودنه کې د فوج د یو میجر په ګډون 15 امنیتي سرتیري ووژل سو. د زیاتره بریدونو پړه بی ال ای او بی ال اف پر خپل غړه اخستل ده. د جنوبی ایشیا لپاره د تروریزم د څار یو وپانه اس ای ټی پی وای په بلوچستان کې هر اونۍ د وسلوالو لخوا بریدونه سوي او په جواب کې د امنیتي ځواکونو عملیات هم جاری وو او دوار خو ته په لوی کچه ځانی تلفات اوشتلی. په عین وخت کې په سرحدي شارګوټي چمن کې د مخدره موادو ضد ادارې په موټر باندې د اگست په 10 نیټه بمی برید کې شپږ کسان ووژل سو او تر شلو پوری ژوبل سو. او د کوټي په سټل ټاون کې په یو ماجد کې د ننه د داعش وسلوالي ډلې په ځان مرګي برید کې د جنوري په 10 نیټه لس کسان ووژل سو او 15 نور ژوبل سو چې د داعش په وینا د برید هدف د افغان طالبانو یو مشر وو. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان ادعا کوي چې امنیتي وضعیت سمه کړې ده او په وینا یې د افغانستان او ایران سره پر پولي د ازغن تار لګولو څخه د ترګرو تګ راتګ ډیر کم شوی.
پاکستان میں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا بڑی پولیٹیسائز ہوئی کہ نہیں جی فینس نہیں کرنا چاہیے اور پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اس فینس کا ہم نے نتیجہ دیکھا کہ اس کے حوالے سے کوئٹہ بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر بہت بہتر ہوا. 100% ہر جگہ نہیں ہوتا لیکن آپ کمی بیشی ضرور لاتے ہیں.
اگر بھائی پر پولا دباڑ لگے دو مجھ دا نتیجہ ولی دا چھے بلوچستان او پکوٹا کی دا امنیت وزا ڈیرہ شسوی دا سل پسل کی ہر زائی نوی خو کمائی زیادہ پکی راوستالی سی. بلیلور بلوچ ملت پال غوندونه تور لګوي چې د بلوچستان په ډول غریب صوبه د تعلیم او صحت پر ځای په امنیت ساتنه زیاتې پیسې لګوي. د پولیسو او لیویزو ترڅنګ زیات شمیر ملي شکواوي د یالت په بیلابیلو برخو کې پر ځای دي. چې هر کال د سوبېل بجټ څخه 500 ارب روپۍ ور باندې لګول کیږي، خو په امنیت ساتنه کې پاتې راغلي. د بلوچستان نېشنل ګوند مرستيال مشر ساجد ترين اډوکیټ و دی وتاوي چې
500 ارب روپۍ هغه د پولیسو په مټ داخل دي. دا به باوجود چې دغه په امنامان چې هغه څه ویني، د ګورنمنت جواب دی چې ډیرونی اځ د باندې لاسته انډیا په نومره د سپورټي په مټ چې زموږ دومره وسایل خرڅي دي، دا به باوجود تاسو د افغانستان سره مکمل بارډر چې یا غشتل کیو هردار ترونه ولا بول ایران زه بیا د سپورټي په ونځي کې شي.
د بشری حقوقو سازمانونو تور لګوي چې په بلوچستان کې بلوچ وسلوالي ډلې غریب خوارکشان او استادان هم په هدف کوي، چې تازه مثال یې د سپتمبر په لومړۍ نیټه له اواران څخه د شپږو مزدورانو او د نومبر په 28مه نیټه د دریو پروفیسورانو تښتونه ده. او امنیتي ځواکونه ځینې وخت د وسلوالو په شکی بیګونه انسانان زوروي، شزی ماشومان او مریضان په چیک پوسټو باندې تر غنټو غنټو دروي او تلاشياني اخلي، او دا ډول د بنیادی بشري حقوقو سرغړونه کوي. په بلوچستان کې د بشري حقوقو د خپلواک ادارې یو چارواکي شمس مندوخیل وای دا ډول سرغړونه ته باید جدي پاملرنه وسی.
دلته د کم بلوز غوندونه دي اغا یو څه با ټیکس کوي یا بلغه کوي، له دغه ځخه سیدي عام خلک سیدي هغه متاثر کاږي، او که بیا دغه سیده اوسیدار نایي واقع وسوه خلکو که کاروباري هغه تباسي او د هغه نور پر دوی ډیر زیاتی اثرات سیدي لاغه وجه ځخه ول واژي، او دا د بشري حقوقو سیدي ډیر سخت خلاف ورزي دي کې یو ګروپ کوي کې بل ګروپ کوي. او بل خبره دا ده باید سیدا زموږ علاقې سیده د انټرنیشنل سی د ایجنډي اسنه سي جوړه.
سیړونکو وايي زیاتره بلوچ سازمانونو چې وړاندې اختلافات درلود اوس د بلوچ راج اجوئی سنگر یا براس پنوم یو ائتلاف کې راغونډ شوی او خپل منځي تماسونه زیات کړی دي. د ټیرریزم مانیټر پنوم اداره وايي دغه ائتلاف چې د کال 2013 په نومبر کې اعلان شو پکې بلوچ ریپبلیکن آرمی، بلوچستان لیبریشن فرنٹ او بلوچستان لیبریشن آرمی نومي ډلې شامل دي. په بلوچستان لیبریشن آرمی یا بی ایل ای باندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2019 کال په جولای کې بندیز لګولې دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا وائس آف امریکا ڈی وا خبری خپرونه ده. نن د نهه ورځ 2023 کال د دسمبر یو کم دیر شمنی ته ده. د ڈی وا خبری خپرونه کې درته ځل سمینا احسن هرکلی ویم تاسو او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه با په دې خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خلاول خوښې د خبرونو سټکو ته د چین خارجه چارو وزارت په نړیوالو مطبوعاتو کې خوشوي هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګینه د پاکستان خراب معاشي حالاتو لقبله چین حکومت د سی پیک پروژې په سر د پاکستان د پاره اعلان کړي خپلې مالی مرستو د ژمنو نه پر شا شوې ده. د چین خارجه وزارت لخوا د غاسپیناوي په صحافي خبرونو راغله چې پکې ویل شوی وو چین د اسلام آباد ریلوې ایم ایل ون منصوبې د پاره د 6 بلیون ډالرو تازه قرضې په لړ کې د پاکستان نه ځینې ضمانتونه غوښتلي دي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ پر ضد عدالت د دوه لا قانونه ګرځول شوو ډلو القاعده او جماعت الدعوه د پاره د پیسو ټولونکو دوه کسانو ته د قید سزا اورولې ده. عدالت د جماعت په یو امام او د مدرسې چلونکو باندې د 200,000 روپو جرمانه هم لګولې ده. په امریکا کې د کووېډ 19 مخنیوي لپاره د یو بل نوي ویکسین ممکنه ازموینې شروع شوې دي. د نوواریکس کمپنۍ دغه ویکسین به د کووېډ 19 پر ضد ویکسینونو په لړۍ کې 5م دغه شانتي ویکسینی. بلخوا د نړۍ نورو ملکونو سره سره په پاکستان کې هم د کووېډ 19 د نوي قسم کیسونه رپورټ شوې دي چې برتانیې نه راتلونکي دریو تنانو کې موندل شوې دي. او د کووېډ د نوي قسم د کیسونو رپورټ کېدو سره د نړۍ یو شمېر ملکونو په غیر ضروري پروازونو باندې بندیزونه هم لګولې دي. سرټکی تاسو واوریدل مو سره سې وړاندې کوو ستاسو خبرونو تفصیل. د چین خارجه چارو وزارت په نړیوالو مطبوعاتو کې خپور شوی هغه رپورټونه رد کړي دي چې کینه د پاکستان خراب معاشي حالاتو لقبله چین حکومت د سی پیک پروژې په سر د پاکستان د لپاره اعلان کړي خپل مالی مرستو د ژمنو نه پر شا شوې ده. او د چین د ایم ایل ون یا پاکستان کې 2.2 کیلومتره د ریل ګاډي پټلۍ دوه دومره کولو پروژې د لپاره 1% سود باندې د قرض اخیستو پاکستانی سپارښتنه منلو نه انکار کړی دی. یو خبری کانفرنس تا وینا په وخت بیجینګ کې د چین خارجه وزارت ویان ژاو لیژیان ویلی دغه سی ریپورتونه به بنیاد دي او دوانه ملکونه د دې لوی منسوبي سرتا رسولو د پاره مکمله اراده لري. د چین خارجه وزارت لخوا د غاس بناوي پس ته حقي خبرونه راغله دي چې پکې ویل شوی وو چین د اسلام آباد ریلوي ام ال 1 منسوبې د پاره د شپږ بلین ډالرو تازه قرضې په لړ کې د پاکستان نه ځینې ضمانتونه غوښتي دي. په پاکستان کې د کراچۍ د ترهګرۍ پر ضد عدالت د ګولیا دوشنبه په ورځ د جماعت داور ډلې سره په تړاو د جماعت امام ته د یادې لا قانونه ګرځول شوی ډلې د پاره د چندي یا د پیسو لاټولولو په جرم کې د 15 کالو بند سزا اورولې ده. عدالت د جماعت په امام او ورسره د مدرسې چلوونکي غلام رسول ربانی باندې د 200 روپو جرمانه هم لګولې ده. په غلام ربانی تور و چې هغه د کراچۍ په سوپر هایوي مدرسه او جماعت د جماعت داوا د چندو د پاره په کارولو او چندی به په ملک کې د ترهګرو فعالیتونو د پاره استعمال دي. ربانی په ځان لګیدلې تورو نرد کړی دي. بل خو ته یاد عدالت د القاعده غړي محمد شاکر الله یا مفتی شاکر ته د پیسو ټولولو په تور د 10 کالو قید او د 1,00,000 روپو جرمانه اورولې ده. عدالت ویل شوی شاکر الله به د کراچۍ نه تر افغانستان پورې په اسانه تګ راتګ کولو او چندی به ټولولې. پاکستان په کال 2003 کې القاعده او په 2019 کې جماعت الدعوا او د دې ډلې ذیلي تنظیمونه ناقانونه ډلې ګرځولې دي. 13 میاشت لاهور یو عدالت هم د جماعت الدعوا مشر حافظ سعید او د هغه دوه نورو ملګرو ته د دوی پر ضد ترهګرۍ په جوړو مقدمو کې د 10,00,000 قید سزا اورولې وه. د دې وړاندې روان کال فروری په میاشت کې هم د ترهګرۍ پر ضد یو بل عدالت حافظ سعید ته د 10,00,000 قید سزا اورولې وه. په مئی کال 2008 کې د امریکا د خزانه وزارت د حافظ سعید نوم د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې هم اچولې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د حکومت مخالفه ګوندونو غورزنګ یا پاکستان ډیموکراټیک موومنت په فوز فشار جوړی چې دغه لارې NRO ترلاسه کړي، خو هغه به NRO ورنکړي. عمران خان دغه خبره د ګولیا دوشنبه په ورځ د حکومتي وزیرانو سره په لیدنه کې کړې ده. هغه وزیرانو ته د فوز پر ضد بیانونو ته د سخت جواب ویلو لارښوونه هم کړې ده. نوموړي دغه خبره په داسې وخت کې کړې چې په 20 دسمبر د سند صوبې په لاړکانه کې د پیپلز اپارټۍ د پخوانی مشر او وزیر اعظم بېنظیر بھوټو د تلین په دستور کې د پی ډی ایم مشرانو ګډون کړي. په حکومت بیا سخت نیوکې کړي او د عمران خان نه د 1 جنوري پورې د استعفا غوښتنه کړې ده. دغه مشرانو دا هم ویلي که عمران خان استعفا نه ورکوي دوی به اسلام آباد ته لاریون کوي. د وزیر اعظم د پرونی غونډې وروسته د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز ویلي د پی ډی ایم د ډلې هدف یوازې په ملک کې اړې غړې جوړول دي. پی ډی ایم چې د عمران خان د حکومت پر ضد د جلسو د لړۍ وروسته په دویم پړاو کې احتجاجي مظاهره رواني کړې دي، وای په دریم پړاو کې به اسلام آباد ته لاریون کوي. په امریکا کې د کووېډ 19 مخنیوي لپاره د یو بل نوي ویکسین ممکنه آزموینې شروع شوې دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا جیو د خبرونه له واشنگتن څخه خبرې. امریکا کې د کرونا وایرس پینځم ویکسین د ازمایښت وروسته پړاو ته رسیدلې دی. برتانیې کې به د څو ورځو کې د استرازینیکا ویکسین ته اجازه ورکړی سي او برتانوي چارواکي وایي چې د کرونا درېمې څپې د مخنیوي لپاره باید هر اونۍ 2 میلیونه کسان واکسین سي. کرونا وایرس ته تر اوسه پورې په نړۍ کې نږدې 1.8 میلیونه کسان مړه کړي دي. په امریکا او نړۍ کې د کرونا وایرس وروستۍ حال تاسو ته زموږ همکار مجاهد جواد په ریپورت کې وړاندې کوي.
په امریکا کې د کرونا د یو بل کاندید واکسین پراخه څېړنه پیل شوې ده. په داسې حال کې چې په دغه هېواد کې د فایزر بایوټیک او مډرنا واکسینونو د لومړنیو ډوزونو ورکړه په چټکۍ سره روانه ده. نوې واکسین د نووا واکس کمپنۍ لخوا جوړ دی او دا 15م واکسین شو چې په امریکا کې د ازمیښت وروستي پړاو ته رسیدلې ده. د زړه رضاکارانو ته اړتیا ده چې ثابت شي آیا دا واکسین چې له فایزر او مډرنا سره توپیر لري پر اختیار همکار کوي او اغیزه کوي. په امریکا کې د ساري ناروغیو کارپو ډاکټر انټونی فاوچی اسوسییټډ پریس ته د ګولیا دوشنبه پورز ویلي کته سو غواړي چې په امریکا کې د ټولو خلکو لپاره چې غواړي واکسین شي کافی واکسین ولري نو تاسو له دوو کمپنیو څخه زیاتو ته اړتیا لري. د کورونا وایرس لامل په نړۍ کې کابو 1.8 میلیونه کسان مړه شوي چې تر 3,00,000 او 1.5 لک زیات یې یوازې په امریکا کې دي. دسمبر میاشت تر ټولو مرګونی ده، ځکه یوازې په دې میاشت کې 15-15 زره کسان په امریکا کې مړه شوي دي. په امریکا کې د تیرو څو اونیو راهیسې روزانه تر 3 زرو زیات کسان له کورونا څخه مړه کیږي. او کېدای شي امریکا له سخت او خطرناک ژمي سره مخ شي، ځکه له ټولو خبرداریو سره سره چې خلک دې په کورونو کې پاتې شي او په کرسمس کې دې له نورو خلکو سره نه ویني، نږدې 1.3 میلیونه کسان د یکشنبې اتوار په ورځ د امریکا دننه له هوایي ډګرونو څخه تیر شوي دي. دا شمیره په تیرو 9 میاشتو کې چې په امریکا کې د کورونا ناورین پکې پیل شوی دی تر ټولو لوړه ده. د ترامپ اداره تمه لري چې د جنوري تر پیل پورې د فایزر او مډرنا 40 میلیونه ډوزه واکسینونه ایالتونو ته واستوي چې د لومړني ټاکل شوي هدف څخه کم دی. اخوا په لندن کې یو نوې څېړنه ښیي چې برتانیا باید هر ونې 2 میلیونه کسان واکسین کړي تر څو د کورونا له دریمې څپې څخه مخنیوي وکړي. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرو له مخې په برتانیا کې تر اوسه پورې له کورونا څخه تر 1.2 زرو زیات کسان مړه شوي دي او تر 2.3 میلیونو زیات کسان پرې اخته دي. په څېړنه کې راغلي دي چې په برتانیا کې د جنوري په میاشت کې د ښوونځیو تړل او په اونۍ کې د 2 میلیونو کسانو واکسین کول هغه څه دي چې موږ فکر کوو. په روغتون کې به د ناروغانو شمیر د کورونا د لومړۍ څپې په پرتله کم کړي. دوی زیاتوي د کافي واکسین لنه کېدو سره به د کورونا پیښې د بستر ناروغان او حتی د مړینې شمیر په 2020 کال کې د 2020 کال په پرتله زیات وي. لومړي وزیر بورس جانسن او د هغه ساينسي سلاکارانو ویلي د کورونا وایرس نوې بڼه چې تر 90% پورې زیاته ساري ده په برتانیا کې په چټکۍ سره خپرېږي، خو داسې نه بریښي چې زیاته مرګونې دي وي او یا دې د سخت ناروغۍ سبب شي. په هر صورت د دې لامل په لندن او د برتانی په جنوب ختیس کې محدودیتونه زیات شوې دي او په ټول هیواد کې د نوي کال مراسم ډیر ساده نیول شوې. د خبری رسنیو د راپورونو لمخې برتانیا کې به د اکسفورد استرازینیکا واکسین د جنوري په 3 نیټه پیل شي او د تصویب چاري به یې په 2 ورځو کې ترسره شي. د دې میاشتې په سر کې برتانیا په نړۍ کې لومړنی هیواد شو چې پکې د فایزر او بایوټیک لخوا د جوړ شوي واکسین ورکول پیل شوی و. د برتانی حکومت د زیارت په پنځشنبه پورز ویلي و چې د واکسین د پایل رئیس تر اوسه پورې تر شپږو لکو زیاتو کسانو ته د فایزر بایوټیک واکسین ورکړل شوی دی. او د یو بل خبر لمخه د جنوبي افریقا ولسمشر ویلي د الکول په خرڅلاو باندې د عمل بیا بندیز لګوي او ټول بارونه تړي تر څو د کورونا وایرس د بیا زیاتېدو مخه ونیسي. رامفوزا د ګولې د شنبې په شپه اعلان وکړ چې په سیدونکو باندې به د شپې له خوا ګرز بندیز لګیدلې وي او دا په دې معنی چې ټول خلک باید د شپې نه هو څخه د سهار تر شپږو پورې په خپل کورونه کې پاتې شي، خو روغتیایي او امنیتي کارکونکي له دې امر څخه آزاد دي. هغه دا هم وویل چې هر څوک چې له ماسک پرته ونیول شي نو جریمه به شي او خای بندې کړی شي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه پورې په جنوبي افریقا کې تر 1 میلیون زیات کسان په کورونا باندې اخته شوي او تر شپږ ویشتو زرو زیات ترې مړه شوي دي. مجاهد جوان، امریکا غږ دیوه، واشنگټن ډي سي.
دا وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه وری. د کرونا وبا د پیل کېدو سره سم په ټول نړۍ کې کاروبارونه ته زیان رسیدلې دي. په پاکستان کې هم یو شمیر کاروبارونه ته زیان رسیدلې، خو بیا هغه کاروبارونه چې د آنلاین یا د انټرنیټ په لاره ترسره کیږي هغه کاروبارونه وده کړی ده. سادیه قاسم شاید تفصیلات وړاندې کړي.
د خبر پختونخوا سره خلک خبر کی دوه داسي هوم ډیلیوري سرویس یا کوکور ته سودا رسوونکي کاروبارونو مالکان هم وای د کرونا او بعد لاسه لاکډاون په وخت د روایتي کاروبارونو په مقابله کې د دوی کاروبار وده کړي. د سپیډي بادشاہ نومي کوکور ته سودا رسوونکي کاروبار مالک محمد سلیمان وای هغه او د هغه ملګری سید بختور شاه په کال 2014 کې دغه کاروبار شروع کړی وو او د کرونا وبا په وخت کې د دوی کاروبار ډیر خشوې دي.
او چې کوم دا کووډ 19 2019 راغې په وجه چې کوم دی بزنس مطلب داري چې خشوي زکه دي چې کسٹمر کور کې بهر نه روزي او اغي ډيليوري لکه غواړي کنه به هر خو غیر اتلنی شي داینن خوونه نو راغه په وجه چې کوم دی بزنس لکه امپروو شوی دی تقریبا 30-40% چې کوم دی نو ګروث شوی دی.
د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتھارټي یا د پی ټي ای تر مخه د پاکستان 22 کروڑه آبادای ملک کې 14 کروڑه نوی لکه خلکو سره موبایل فون دی او 8 کروڑه او یا لکه خلک ته انټرنیټ استعمال کوي، خو اوس هم ګڼ شمیر خلک آنلاین کاروبارونو یا سہولتونو نه فائدہ نه اخلي او د خاريو په مقابله کې کلو کې اوس هم خلک د کرونا وبانه باوجود خپ آزاد خپل ازي او خپل سوداګاني کوي، خو بیا هم د کریانی یا د عام استعمال سودا کول تر ځون کې کاروبارونو خاريو کې د کرونا وبا په وخت هم منافع کړی دا. د کال 2014 راسي په خبر کې د دروړو نومي کاروبار کوم کې علي خان افريدي هم وایي اي
کدا سيو چې لکه زموږه مختلف سيګمنټس دي کنه، زموږه فود وي دا ګروسري وي ميډيسن وي دا ټيلر نه کپړې وي دا سينور د یو کور سره سمون چې تاول وي بل کور ته وړل وي مختلف سيګمنټس وي نو ډيفينټلي چې کله دا بزنس از کولاو وي اور د دینه اورډرز کېږي نو زموږه هم وسره بزنس از اکشن تر روان وي چې کله دا بند شو لاکډاون ولګیدا نو دغه سیګمنټ زموږه افیکټ شو. اون د ادر هم بیا زموږه میډیسن وو دارنګي ګروسریز په کار وو ویجیټیبلز په خلکو ته په کار وو فروټس په کار وو نو هغه کې بیا لږ پونډي ګروت راغله او دا نارمل نه کنه.
هغه وی دوی تر نیمه شپه خلکو ته سوداګانی کوټ رسوي او د کرونا وبا په وخت کې د ریوایتي کاروبارونو نقصان شوه خود دوی کاروبار خشوي دي. کرونا وبا کال 2019 کې د ژوند تور طریقې بدل کړی او د کاروبارونو انداز هم بدل کړلو او چا وخت رزان بدل کړو او د کاروبارونو نوی طریقې راوباسلې. هغه په روایتي انداز کې کاروبار کوونکو په مقابله کې د کرونا وبا په وخت کې هم ګټه کړې ده. صادق قاسم شاه، بي او ډیوا، پیښور.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه له واشنگتن څخه اوري. افغانستان کې د کورونا وبا د وروستي تفصيلات په اړه راپور لرو چې په افغانستان کې په تیریو شواروس کې د کورونا وایرس څخه لستنه خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. افغانستان د امیر روغتیا وزارت مرستيال ویان د نور الله د دې سره خبرو کې وویل چې په تیر یو شواروس کې په ټول هواد کې بیا یو سل درې اته تنه په کورونا وایرس سخت سوي هم دي. نور څه تفصيلات ته تسته د افغانستان څخه اکمل روان په ریپورت کې وړاندې کوو.
د یاد وزارت مرستيال ویان نور الله ترکه زیاتوي
په تیر څلوري ساعتونو کې د هواد په ټول دولتي او خپل لابراتوارونو کې یو سل درې اته تنه زموږ هوادوال په دغه ناروغي مبتلا شوي دي چې له جملې څخه یې لس تنه مړ شوي او بیا یو سل یو نوي تنه بیرته ترې رغېدل دي. چې د سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمیر 25,300 ته رسیدلی.
خغلی ترکی وای دی کرونا وایروس دی دوهمی چپی دی کنټرول لپاره 15 کمیټی جوړی کړی دی ترڅو دی کرونا وایروس دی دوهمه چپه په خطوګه کنټرول کړلای شي. ترکی زیاتوی دی همدې کمیټو جوړولو سره به وټوانی ګوچه دی کرونا وایروس دی ډیر دو مخاوني سو او ستونزو ته ژر رسیدګي وشي. خغلی ترکی وویل
یا وزارت لازم وګڼل چې باید دا په خډول دوه موج رهبری شنو په دې پار باندې روغتیا وزارت 15 کمیټي رامنځته کړي چې وا کمیټې د سرویلانس دا بل کمیټې روغتونی شپخانی کمیټه دا بلې د نظارت او ارزیابي اند لابراتوارونو څخه د نظارت ارزیابي کمیټه دا بلې د وقایوي کمیټه دا بلې د عامه پوهاوی جوړ شوی چې دا 15 کمیټي دي چې هم روزه دوی خپل فعالیتونه له روغتیا وزارت رهبری سره شریک.
خغلی ترکی وای دی روغتیا وزارت دی کرونا وایروس دی دوهمی چپی لپاره پوره چمتووالی لري. ترکی زیاتوی روغتیا وزارت دی کرونا وایروس په لمړی چپه کې دی ډیرو ستونزو سره لاس او گریوان وو. دی وای دی کرونا وایروس په لمړی چپه کې روغتیا وزارت لوی ستونزه دی اکسیجن نشتون، دی معایناتو ظرفیت ټیټوالی، دی وینټیلیټرونو کموالی او دی کرونا وایروس ځنګړي روغتونونو کمښت هغه ستونزې وي چې روغتیا وزارت دی کرونا وایروس په لمړی چپه کې ورسره مخ وو. دی د په خبره سیاز ستونزې حل شوی چې اوس په کابل کې د اکسیجن دی تولید دستګاه پرانستلې ده چې په 24 ساعتونو کې 1200 بلونونه اکسیجن تولیدوي او همدا شان په 24 ساعتونو کې تر 5000 پورې ماینه تر سره کوي. حکمل صدات، دیوري جیو، افغانستان.
وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن څوري را سره ملګریو سيږي. د انټرنیټ یا ډیجیټل مطبوعاتو استعمال حق اوس بشري حق ګڼل کیږي او په نړۍ کې شزي آنلاین کاروبارونه کوي. نن سبا تعلیم هم آنلاین ترلاسه کیږي، خو بیا د پښتنو په سیمو کې اوس هم شزو ته د انټرنیټ استعمالولو حق نه دی ورکړل شوی او د کور د نارینه لخوا ورته اجازه نسته، او بیا د غربت او د بے تعلیمی لاسه هغه انټرنیټ استعمال نسی کولای. په ډیرو علاقو کې بیا انټرنیټ هم موجود نه وی. په دې حکړه باندې نور څه تفصيلات دی سادیا قاسم شاید درته په ریپورت کې وړاندې کړي.
سنا اجازه د خزو د حقونو لپاره یو مبارزه ده او د پښتنو خزو د حکومت غورزنګ د واک تحریک غړی ده. وی وی دی وته وایي پښتنو سیمو کې لکه پخوانی قبایلی علاقو کې خزو تاسو سره ته هم دغه سہولت نشته او نه دا حق شته چې انټرنیټ د آنلاین تعلیم یا د کاروبار لپاره استعمال کړي، خو هغه وایي چې په نړۍ کې خزي آنلاین کاروبارونه کوي ته پښتنو په سیمه کې خزي دغه حق نه محروم دي. چته انټرنیټ نشته او چته خزو ته د انټرنیټ استعمال اجازه نشته.
اقتصادی آزادی دې وخت په نړۍ کې ټول خلکو ته انټرنیټ سره تړون دي، لکه آنلاین کاروبارونه چې خزه په کور ناشته نه باندې، بلکې په نړۍ کې صرف نه په پاکستان کې دننه چې خزه په انټرنیټ باندې خپل د کور د لاس جوړ شیزونه خرڅوي. خو د بده مرغه دلته په منځنۍ پښتونخوا کې په پټه کې خو انټرنیټ شتون نه لري، هغه خو د ریاست لاله خشوه، خو چې کوم ځای کې شتون لري نو هلته بیا زموږ د ټولنې د سړو د وجنه د نرواکۍ د وجنه یا د پلارواکۍ د وجنه موږ خزه ته هغه اکسس نه ورکوو چې هغه دې انټرنیټ تلاره شي، هغه دې خپل پانه جوړ کړي، هغه دې خپل کار کاروبار کړي.
د خزو د انټرنیټ یا د ډیجیټل رائټس د پوهي او د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې ویمن ډیجیټل لیگ مشره ماریا عمر هم وايي دوی کوشش کوي چې خزي هم معلومات ته رسایي باندې پوهه کړي او د حکومتي مرستو لکه د سټیزن پورتل باندې د خپل حکومت ته شکایت کولو، اف آی آر درج کولو او د نورو داسې آنلاین سہولتونو نه ځان خبر کړي. خو هغه وايي اوس هم د انټرنیټ استعمال چې یو بشري حق دی د پښتنو په ډیرو سیمو کې خزو ته دغه حق ورکولو کې امتیازي سلوک کیږي.
دوه لیئرز دي، یو خو د جنډر لیئر دی. ټیکښو د پاره کورونا نه کافی ریسټریکشنز وی پر انټرنیټ یوزج باندې، بل لیر دا دی چې پاورټی لیر دی. څه داسې خلک دي چې څومره خلک دي چې سمارټ فون افورد کولی شي، او مونږه سپیشلی کی پی طرف ته نو مونږه خو کنیکټیویټی نشته اډو دومره ژوندو کې، نو چې داسې خزي داسې خويندې چې کوم داسې علاقو کې اوسېږي اوب سنگ انټرنیټ ترازی هغه خو نشي راتلې کنه.
غربت یا د بی تعلیمه کېدو له وجې اوس هم ډیره خزي د انټرنیټ استعمال یا انټرنیټ ته رسایي کولونه محروم دي. خو د انټرنیټ رائټس یا د ډیجیټل رائټس لپاره کارکونکي وايي انټرنیټ د خزي او سړي ترمنځ امتیاز یا فرق نه کوي، ځکه په کار ده د انټرنیټ استعمال د دې پوها او د دې په حق لا تعلیم اغستل د هر کس حق وي، او هر کس انټرنیټ د خپل تعلیم، روزګار، کاروبار، خپل اواز پورته کولو لپاره استعمال کړي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبري خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه وري. د بلوچستان په چمن سره د شهر کې د ملا سلام بابا ادبی تړون د سازمان لخوا امن او مینا په عنوان باندې یو مشاعره وسوه چې پکې د امن او مینې ډک شعرونه ولسوي. په دغه مشاعره کې نور چا ګډون کړی او څه تفصيلات دي نعمت سرحدي درته په ریپورت کې وړاندې کړي.
په دغه مشاعره کې ګډون کوونکو شاعرانو، عجبانو او لیکوالانو هم پر دغه عنوان باندې خپل خوندور شعرونه پیښ کړل. د پښتو ژبې ستر لیکوال ډاکټر عبدالروف رفیقی هم د خپل د امن او د مینې ډک شعرونه وړاندې کولو په محال وویل چې امن دا وخت پښتانه کم سخت ضرورت دی. سحر لوري ته ګوره، پښتون د بربادي سره مخامخ دی.
ځوانان باید د ژوند سره مینه وکړي او د مینې لپاره د مشاعرو پیغام وي، او د مینې محاصل بیا امن وی. په ټولنه کې چې امن وی بیا به دا هرڅی، خو چې ګدرونه اورانی او د خاورو سره د درختو سره د وینو بوی راځي، بیا خو د ژوند تصویر پکایي. لیکن چې امن وی، سلامتی وی، مینا خوند کی، ژوند خوند کی، او پر ژوند باندې انسانان خوند اخستلای شي.
په دغه مشاعره کې د مختلفو سکولونو زده کوونکي په زیات شمېر ګډون درلود. سهم دغه زده کوونکو په ټولنه کې د ځوانانو مخ ته ورپېښ هغه مشکلات دوی هر ورځ سره مخامخ وي په پرځي خاکو کې پیښ کړل او په خپل په ګټه سره انقلابي ترانې هم وویلې. دغه مشاعره هم د پاکستاني پرسیز له اړخه د سیمې د خلکو دپاره جوړه شوې د ځوانانو د لوبې د میلو یوه برخه وه چې مقصد یې د سیمې د خلکو او د پاکستاني پرسیز ترمنځ مینه زیاتول دي. په دغه مهال د سیمې یو قبایلي مشر نصیر احمد باچا خان هم د خپلو خیالاتو اظهار څه دارنګه وکړي.
ډېر ښه پروګرام او د امن د سلامتۍ دپاره یو ډېر ښه پیغام و. خدای پاک دې وکړي چې عمل هم پر دې باندې وسي او په دغه کم شانو باندې ډېره مینه محبت سره زیاتېږي.
د مشهری په اخري پړاو کې د پاکستاني سرحدي ملیشا ځواکونو سیمه ز مشر کرنل راشد صدیق خپل وینا وکړه او بیا په مشهری کې ګډون کوونکو شاعرانو ته سوینیز ورکو. نعمت الله سرحدي وی وی دی وا چمن.
دا د وایس اف امریکا دی یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه. خبرونه درته وړاندې کیږي را سره ملوسیږي اوس تاسو وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
څو پندوس کال وړاندې امریکا او ویتنام خپلو کې جنگ کې اختو د کال 1980 می د لسیزی په دوران کې او د کال 1990 می د لسیزی په شروع کې د امریکای فوجونو د ویتنام په جنگلونو کې د دشمن د خفیه ځایونو د تباکولو لپاره ولکونو ګیلنه کیمیاوي مواد استعمال کړي وو. ډیفولنت نومي د کیمیاوي مواد به ونی لغړولي او د ونو ګیر چاپیره شینکه به سوزولو په کومو کې چې به دشمن ځان پټولو. ډیفولنت کیمیاوي مواد کې ډایوکسین نومي بل یو سخت زهرجن کیمیاوي مواد هم شامل وو کوم چې د صحت لپاره ډیر ضررناک دی. د کلنا چې ویتنام سره د امریکای جنگ ختم شوه دی امریکای او ویتنام دواړو خپلو کې د تیر دښمنۍ د توتريخوالي د ختمولو لپاره ډیر کوششونه کړې دي او اخیری په کال 1995 کې خپلو کې سفارتي تعلقات قائم کړل. د دواړو ملکونو په منځ کې اوس ډیر فراخه او خیره د تجارت روان دی. دواړو ملکونو د ساينس ټیکنالوژي تعلیم د چاپیریال صحت او د دفاع په مدونو کې یو بل سره لاس امداد کوي او د جنگ د دور نه د پاتو کشالو د اوارولو لپاره هلي ځلې کوي. د جنگ په دوران کې چې د امریکای له طرفه د کیمیاوي موادو د استعمال له سببه کومو علاقو کې خچنواله پاتې دي د دې د صفاکولو لپاره دواړه ملکونه ډیر کوششونه کوي. د ویتنام د حکومت په خواست امریکای نړیواله ترقۍ لپاره د خپلې ادارې یو ایس ایډ په ذریعہ د دانان نومي هوائي اډې صفاکولو ته غاړه کې خوده ځکه چې دغلته د جنگ د ورځونو ډایوکسین زهرجن کیمیاوي مواد په ډېر لوی مقدار کې ساتلې شي وو او دینه د دانان هوائي اډې د خوشا سیمې زمکا ډېره زهرجن شوې وو. دغه منصوبه په کال 2013 کې مکمل شو. په دې سلسله کې دویم غند شوې ده بیان هوانوي هوائي اډوا ډایوکسین او نور زهرجن کیمیاوي مواد به د ویتنام نور سیمو ته د رسول نوړان لی ټول په دغه هوایي اډه ذخیره کولای شول. یو ایس ایډ به د زهرجن موادو د لاسه د ویتنام د خچن شوو علاقو په صفا کولو لس کاله وخت لګی. د روان کال د نومبر په اخر کې د امریکای د قومي سلامتیا صلاحکار رابرټ اوبراین اعلان کړی وو چې یو ایس ایډ به د بین هوا د هوایي اډې صفا کولو کار ته نور شل ملیون ډالر اوباسي. دې سره به دې کار ته وستې شوی کل رقم یو سل لس ملیون ډالرو ته ورسي. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې امریکا او ویتنام په تیر وخت کې خپلو کې دشمنانو کو نن ورځ دواړه ملکونه دفاعي او امنیتی معاملو کې د یو بل سره ملګرتیا کوي. د زیاته کا چې د جنگ د ختمي دون پس موږ د شریکو مفادادو په بنیاد خپلو کې دوستانه تعلقات قائم کړی دي او دا مضبوطه اراده مو کړی ده چې تیر بهیرو او مستقبل ته خیال کوو. امریکای د جنگ د دور د ستوندو د اوارولو د پاره د ویتنام حکومت سره د جخت کار کولو او خپلو کې د اقتصادي، ثقافتي او دفاعي اړیکو مضبوطولو پوخ لوس کړی دی. د بین هوا او دانان د هوایي اډو د زهرجنو کیمیاوي موادو د اثراتو نه د پاکولو په لوري د یو ایس ایډ کوششونه د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد او د ملګرتیا د بحال کولو د پاره ډیر لوی اهمیت لري. د سره بو د ویتنام او د امریکای ترمنځ د کوټلي ملګرتیا ډیره وده اومونی.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.